د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د کابل د قابلبای سیمې اوسیدونکو نن د استوګنې د کورونو په منځ کې او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته نږدې د پرونۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وکړ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هرې رایې د نورو هیوادونو په پرتله په ډیر توپیر زیات لګښت راځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
په کابل کې د قابلبای یو شمېر اوسیدونکو نن مظاهره کړې وه. د ناټو عمومي منشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او د ایران جمهور رئیس وایي له امریکا سره دوه په دوه خبرې نه کوي. په کابل کې د قابلبای یو شمېر اوسیدونکو نن د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دوی له سیمې وایستل شي. د کابل د پولیسو ویاند د جرمني خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مظاهرهچیانو امنیت نیولی و. په مظاهره کې یو سړي د ازادي راډیو ته وویل
دغه ته ماشومانو ته ټولو ته نقصان ورسوله دی. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده که دغه جینې دغه بیس دي وباسي. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی اوسه پورې. غوښتنه مې دغه دغه جینې دغه بیس دي وباسي.
د دې وګړي نوم نه دی څرګند سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په قابلبای کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل او 15 وسلوال چې په سیمه کې مقاومت کاوه ووژل سو. په کابل کې گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمېر 14 تل ورسوی دی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله وه چې په کابل کې وسوه. په حملو کې 193 کسان تر اوسه وژل سوي او 899 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړی دي. غنی په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله غندلې او تروریزم یې بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګې له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ین سلتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سلتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. ین سلتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې سره کتلي دي. سلتنبرګ په ټویټر لیکلي چې په کابل کې وروستۍ حمله غندي او ناټو تړون د افغانستان له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوو ورځو لپاره بروکسل ته تللی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې رد کړې، خو ویلي دي چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لرې کړي دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر سي. له څو اړخونو د روحاني هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وویل
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با
دوی موږ د دوه اړخیز مذاکره لپاره چې امریکا سره وکړو لا تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیولی او دا سینیت نه لرو. واشنگتن پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو کمپاین پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې وړاندیز کړی و چې له ایراني چارواکو سره کتنې او خبرو ته علاقمندي لري. د هنګ کانګ مشر کیری لام ټول هغه راپورونه رد کړل چې د دې په حواله خپره سوي وو. پکې ویل سوي وو چې که دا واک ولري له دندې به استعفا وکړي. رویټرز خبري اژانس پرون د دې د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې کړې وې یوه اوډیو خپره کړه. کیری لام نن وویل چې هغه هیڅکله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی. خدای نه درت کړی چې خبره شوی خبرې او اوډیو صحیح ده. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولی سي. په هانګ کانګ کې تر دولو سونیو زیات وخت وسو چې دا د دې تصویب شوي قانون او د حکومت پر ضد مظاهرې کېږي. او پیژندل سوی روسی ترجمانه ویلری پروخووا چې قرآن مجید یې په روسي ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 79 کلنه وه. د روسیې رسنیو د پروخووا د ملګرو په حواله ویلي چې هغه پرون مړه سوې ده. ویلری پروخووا د مسلمانانو د حقونو یوه پیژندل سوې مبارزه وه. د هغې فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې وي. روسي ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخووا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني شوروي په مسلمانو جمهوریتونو کې معتبره ګڼل کېږي. پروخووا په 1950 میلادي کال کې د سوریې له یو سړي سره واده کړی و او په 1971 میلادي کال کې دمشق ته کډه سوې وه. هلته یې د قرآن مجید ترجمه پیل کړه او په 1991 میلادي کال کې یې په روسي ژبه د قرآن مجید ترجمه بشپړه سوه. هغه قرآن مجید چې دی په روسي ژبه ترجمه کړی تر اوسه 12 واره چاپ سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو. خو به اورئ چې د کابل په ختیځه سیمه قابل بای کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. د دې پیښې په اړه د غبرګونونو په اړه به هم جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هره رایه خورا زیات لګښت راځي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند هغه کاروانګر چې زرغونی خونی ورته جوړې شوې دي د ډېرې ګټې خبره کوي.
کم سبزیجات چې مثال خلک وس په د گرین هاوس کې کری دا ډېر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزګه کې زیات اصل پلاس پر کوي.
په دوهمه نیمه کې به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار ووري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په ختیځه برخه کې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ تیره شپه خونړۍ حمله وشوه چې زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. خو یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله فیروزه عزیزی راکوي. فکر کوم قدر منوریدونکو چې له کابل سره زموږ اړیکه د شیبه قطع شوې ده. په هر صورت د دې راپور د اوریدو لپاره شیبه انتظار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له کابل سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. په هر صورت اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. کابل سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده. د کابل په قابل بای سیمه کې د تیر شپې د خونړۍ حمله جزئیات وړاندې کوي.
بله کاکل صاحب، که څنګه تاسو ویلې تر دې دمه د دې پیښې د نوې جزئیات په اړه موږ په مخکینی سرویسونو کې هم دا وویل چې نن په کابل کې له هغه برید وروسته بیا د سیمې سیمه خلکو لاریون وکړ. د کورنیو چار وزارت تازه دا تاییدوي چې دغه لاریون چې کوم ترسره سه په هغه کې 15 کسان ټپیان سوي دي او د کابل بیلابیل روغتونونو ته استول سوي دي. خو د تلفاتو د تازه شمیرو په اړه څه نه وایي او وایي چې هغه پخوانی تایید سوي ارقام چې 14 کسان وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. بلې تکل صاحب.
بلې که تاسو لږ راته ووایئ د نننیو اعتراضونو په اړه د سیمې د دې سیمې د اوسیدونکو د اعتراضونو په اړه چې وایي دغه مجمع د بهرنیو مؤسسو چې په دې سیمه کې ده باید له دې ځایه اوزي.
بله د خلکو بالکل د دوی د لاریون هدف همدا و. دوی وایي درې ځلې په دې کمپ باندې برید کېږي او هر کله چې برید ترسره سوی ده نو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. خلک هدف مې دا دی چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي او د دغه لاریون په ترڅ کې د لاریونوالو ترمنځ یوه لنډه شان جګړه هم وسوه چې دا په تاوتریخوالي بدله سوه. د یادونې وړ ده چې هلته زه په خپله وم او پولیسو له لورې نه هېڅ ډول ډزې یا له وسلې نه کار وانه اخیستل څه یوازې دوی ورته ولاړ ول او ورنه یې غوښتنه کوله چې باید وضعیت کنټرول کړي ځانونه آرام کړي. که څه هم د هرې کورنۍ 15 کسان وژل سوي وو خو له دوی نه یې غوښتنه همدا وه چې باید وضعیت کنټرول شي. خو د خلکو ترمنځ چې کوم ډزې وسوې البته د کمپ له لورې نه د کمپ د ګاردان له لورې نه هوایي ډزې کېدلې خو د هغه ډزو له امله بیا خلکو ته څه زیان نه ده اوښتی. کوم زیان چې دغه 15 کسان ته هم اوښتی دوی چې ټپیان سوي دي په خپلو منځ کې په جګړه بوخت وو نو فیرونه یې وکړل ټپیان سوي دي.
او فیروزې د تېرې شپې د ټپیانو او د وژل شویو د مونږ تاسو پر راپور کې ویل چې 14 کسان د کورنیو چارو وزارت چارواکو درته ویلي دي چې 14 کسان وژل شوي دي خو تقریبا څه کم نږدې که دا خبره صحیح وي نو څه کم 200 کسان نور ټپیان دي. د هغو ټپیانو د وضعیت په اړه راته ووایي.
بله په روغتونونو کې د کابل په بیلابیلو روغتونونو کې د دغه پیښې نه ټپیان ورول سوي انتقال سوي دي. موږ همکاران البته نور همکاران هغه سیمو ته تللي وو البته هغه روغتونونو ته تللي وو چې هلته د همدې پیښې ټپیان ورول سوي دي. زه په خپل راپور کې دا هم لرم چې له ټپیانو سره مو کله چې خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې په هر پیښه کې چې کله په دې کمپ باندې د بهرنیانو په دې کمپ باندې برید سوی ده د دوی د کورنۍ یو غړی نه یو غړی حتماً یا پکې ټپي سوی ده او یا هم وژل سوی ده. د دوی غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کمپونه دي له دې ځایه یعنی د خلکو د کورونو له منځه داسې ځای ته انتقال شي چې هلته د ملکي خلکونه اوسېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو په یوه کمپ یا مجموعه کې د تیرې شپې د برید جزئیات راکول. په دې برید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي. خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ کاک له ازادي راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو د قابل بای د سیمه د حمله په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال راتب نوري د شیبا په مستقیمه لیک را سره دی. البته د هغو عکس العملونو غبرګونونو په اړه جزئیات راکوي چې د دې پیښې په وړاندې شته هم په دننه په افغانستان کې او هم په بهر کې. نوري صاحب له کومو سرچینو نه مو څه اورېدلي دي چې دا پیښې غندلې دي یا خاص کوم نظر یې په دې باره کې ورکړی مخصوصا په داسې حالت کې چې په د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او امریکایي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
ډېر مننه. سلام دې تاسو دروازه سیږي. د نن ځینې ملي او بل ملي بنسټونه د تیر شپې عمله وغندل چې په دې جمله کې د ناتو سرمنشي همدارنګه د ناتو ملکی استازي په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د امنیت شورا او همدارنګه د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې دا ټول هغه کسان وو چې تر اوسه پورې د غملې غندلې او د دې عملې په اړه څرګندونې کړې دي. په دې مینځ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه کومه اعلامیه چې ورکړې وه د دې غندنې په اړه د دې عملې د غندنې په اړه دغه اعلامیه هغه کومه ژبه چې کارول شوې یو څه تونده ژبه ده چې طالبانو ته داسې ویل شوي چې د خارجي استخباراتو د پیسې او د هغوی په دستور باندې بېګناه خلک وژني. او په دې مینځ کې د څلور نور ملي د بین المللي سازمانونه چې د حمله غندلې د خپلو دغه غندنو کې د طالبانو نوم یې نه دی اخیستی خو د حمله د عاملینو په اړه خپلې څرګندونې کړې دي. اولته دوی ویلي چې د اتحادیې او د اروپایي اتحادیې هغه سفیر ویلي چې دوی خپل د دغه عمل په ترسره کولو کې څنګه کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان د باثباته کېدو په اړه هغه خپل اقدامات وکړي. د امریکا سفیر هم په کابل کې دغه عمله غندلې او ویلي دي چې دی هغه د ملکیانو د مرګ ژوبلو سره خواشنۍ څرګنده کړي. او همدارنګه د ناتو سرمنشي هغه هم ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه دوی حمایت کوي او دا حمله یې غندلې ده په کابل کې. او د ناتو ملکی استازي هم په کابل کې د غملې غندلې او ویلي چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه ادامه ورکړي.
بله نوري صاحب، تر ټولو جالبه خبره هم دغه ده چې ناتو په غیر مستقیم ډول او متحد ایالات په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چې تیره شپه تقریبا د هغو یو څه نتایج هم روښانه شول دخیل دي. په دغو اعلامیو کې یا په دغو غبرګونونو کې د ناتو او د متحدو ایالاتو د چارواکو لخوا مخصن تاسو ویل چې د امریکا سفیر هلته غبرګون ښودلی دی، د سولې خبرو ته اشاره شوی؟
د سولې خبرو ته یوازې د ناتو د سرمنشي په خبرو کې اشاره شوی. هغه ویلي چې هغه کوم لیدنه چې د مایک پمپیو سره درلو د امریکې د خارجي وزیر سره، هلته دی ویلي چې ناتو د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت کوي. په دې نورو څرګندونو کې د اروپایي ټولنې هغه سفیر هم اشاره کړې چې د سوال د پښتنې په توګه دا مطرح کړي چې دوی څنګه کولی شي چې د دغه عملو په ترسره کولو سره په افغانستان کې سولې ته ژمن وي او د یو باثباته سولې په لور افغانستان بوزي.
ډېر زیاته مننه راتب نوري د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابل راپور راکوو د هغو غبرګونونو په اړه د ناتو او امریکایي چارواکو د غبرګونونو په اړه چې د تیرې شپې د حملې په اړه. البته په دې حمله کې چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې تیره شپه وشوه، چارواکي وایي چې په یو تراکتور کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چاودنه ډیره درنه وه او چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر هر رایا $15 لګښت راځي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل که دغه لګښت هم ورسره حساب شي، یعنی د رایو پر مجموع باندې ور اضافه شي، نو ممکن یوه رایا له دې هم په ګرانه بیه پریوزي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د انتخاباتو په پرتله د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد لپاره دا لګښت
ملامتون کیده
د افغانستان د جمهور ریاست په سیمه کې هغه ګران بای ټاکنه چې بودیجه یې هم تر ډیره له بهرنیو مرستو او نړیوالو ډونرانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه انتقالات او د اړوندو ادارو لګښتونه ورسره حساب سي، ممکن د یوې رایې بیه له $1500 نورو هم لوړه سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکون کې $15 مصرف راځي، چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي، او همدارنګ ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکاري په شکل باندې دوی سرته رسي، چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته شاوخوا $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول سوې چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. ام خلک وایي چې د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد لپاره دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نوم یې شفیالله رحمیدی $15 بېخي زیاتې روپۍ دي. نو افغانستان حالت که ګورو مثلا چې مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي په رایه کې مثلا غرپې دي یا فرنیچر دي، هر څه چې کاریږي هغه باید راکم کړي. دا خو ډېره بد اغېزه کوي زموږ پر اقتصاد باندې.
زما نوم احسان الله. د غوښتنم له دولت څخه دا ده چې بدیله لارو ته ولټوي دا $1300 راټټه کړي، ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیفه دی. پرې ورایې $1300 مصرفو نور هم ځپل کېږو، نو اړتیا په کار دا ده چې باید موږ رایه ډېره وکاروو او مصرف لږ پروس.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په افغانستان کې په ټاکنو کې لوړ لګښت یو دود ګرځېدلی. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتلې سره سي، هغه روي کوم کې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو. په یو حالت کې $1300 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده، اما بعض حالات کې بیا هغه $43 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې د یوې رایې لګښت په ګاونډي هیواد پاکستان کې $15، ایران کې $1.80، تاجکستان کې $3.50 او په هندوستان کې $1.20 تخمین شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت راځي چې د بایومیټریک ټکنالوژي په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهر په ځانګړي توګه له اروپایي هیوادونو راوړېږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې اوس ورته کمپاینونه روان دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څو ښوونځیو باندې یو شمیر نامعلومې ګواښ پاڼې ځړول شوي دي.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلورو مکاتبو ته یو څلور پرځې ورلېږل شوي وې. په کاغذ باندې لیکل شوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب باندې تر دوه ممره پورې.
په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او همدارس په یو په د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو دا شپه ورزو یوې بلې موضوع ته. د هلمند کروندګرو ته 110 شنې یا زرغونې خونې جوړې شوې دي. که څه هم د هلمند کروندګر د کرنې د ریاست د دې کار ستاینه کوي، خو د شنو خونو د زیاتوالي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایرا کوي.
د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي د شنو خونو د ویش نه هدف په غیر موسمي وختونو کې د سبو او میول درکه د وطني بازار په ځان بسیا کول دي. د دې ریاست د پروګرامونو د همغږي مسؤول سید رفیع الله کلام ازادۍ رادیو ته وویل د مرسي کورپ د موسسې په مالي لګښت په ازمایښتي ډول 110 شنې خونې جوړې کړې دي او هڅه کوي 200 نور هم جوړ کړي.
بزګر ورڅخه خوښ دي او تقریبا د کال په سلور فصلونو کې د دې څخه محصولات اخلي. تقریبا تر دې مهاله چې هغه بزګر سره چې مش په اړیکه کې یو او مش ته راپور راکړي، تقریبا څو تنه بزګر چې په یو مشخص سلور نیم جریبه مځکه کې ورته شنې خونې جوړې شوې دي. په یو فصل باندې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ په ارزښت باندې عاید ترلاسه کړی.
کلام زیاته کړه د کرهنې د ودی په برخه کې په سلګونه پلاستیکي ترنونو هم جوړ کړی دی چې په یخ او توده هوا کې زراعتي بوټي پکې ښه وده کوي او مثبته نتیجه ورکړي. د هلمند د کروندګرو لپاره چې د نورو زراعتي محصولاتو په برخه کې لږ خو د کوکنارو او نشي توکو د تولید او پروسس په برخه کې ډیر مشهور دي، دغه ډول خونې او تونلونه څه ګټه کوي؟ د دولت بزګر وایي اوس کولای سي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ترکاري بازار ته وړاندې کړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه تر یو بریده د وارداتي سبزیجاتو مخه ونیسي.
دا گرین هاوسونه چې دی زمرد لپاره ډیر مفید دی، زمرد لپاره ډیر ګټور دی، زمرد د هغه غریبانو د لپاره، د هغه بزګرانو د لپاره چې مخکې به نشي توکي کرل، مثال بنګي به کرل، تاریاک به کرل، دا کم سبزیجات چې مثال خلک وس په د گرین هاوسو کې کری دا ډیر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزګه کې زیات اصل پلاس پر کوي. اوبه سیستم اوبه لر اوبه غواړي او مخکې هغه کروندګرو چې به تاریا کرل، نور نشي توکي به کرل، دغه د مخنیوي لپاره هم ډیر ګټور دي. کولای شي چې یو میرمن هم خپل په کور کې یو ګرین هاوس جوړ کړي او مسیسا ورته جوړ کړي، دغه څخه دغه کې دا ډیر مفید دی زموږ لپاره، ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ زراعت ریاست او زراعت وزارت دې توجه کړې ده.
ډیر خوښ ده خو به د بزګرو ته ډیر وساګلوي ده او دا د خلکو ډیر مقصد پرمختګ دی چې دا خونې ورته جوړې کړي، دا د خلکو د وسایې لپاره ډیر زموږ کمی دي خونې دي. په دې کې بینډۍ، بانجال، رومیان، سبزیکاری مقصد دا ترکاري به دا په ټول مقصد ده چې د خلکو د وسایې لپاره ډیر ګټمن دي.
د کرهنې دراسات مسولین وایي د هلمند د کرهنې زمزکو خاوره د شنو خونو او پلاستیکي تونلونو د استعمال لپاره د څلورو فصلونو د حاصل په خاطر ښه نتیجه ورکړه. وړاندې تر دې د کارډیف په نوم یوې موسسې کروندګرو ته په لږ مصرف شنې خونې جوړولې، خو اوس په لومړي ځل د کرهنې ریاست دا کار مخ ته وړي چې د دې ریاست مسولینو په خبره ښه نتیجه ورکړه ده او په دې برخه کې ډیرو کروندګرو لیوالتیا هم ښودلې ده. محمود ریاستی، تازه دی راډیو هلمند.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
د ایران ولسمشر وایي تر څو چې امریکا پر دې هواد لګول شوی بندیزونه بیرته لری نکړي، دای به د امریکا له ولسمشر سره هیڅ کله هم خبري ونه کړي. په دا راپور د خبرونه په دوام کې راځي. خود دا یو بل راپور د غزنی د اندړو ولسوالۍ په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو ګواښ پاڼې زړول شوې دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولي او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو ښوونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ښوونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوې دي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوې دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوې دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب الرحمن انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوې دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلاً. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسله مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واقعا دوی دا مکاتب بندوي او کنه؟ دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده او هغو کاملا دا رد کړې ده چې زموږ له خوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې، دوی یعنی داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او د سې جوړوي.
که انصار دغه ښوونځیو شمیر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوې دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوې دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغوی ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شعبدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتب ته یو څلور پرزی ورلګل سی وی هغه پرزی نه د امارت لخوا یو نه دایش لخوا سپین پرزی وی تقریبا څلور ګوت کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سی وو د دینی مدارس او د طالبانو له لوري مکاتب مو باندې تر دوه ممر پورې نو بیا مو کوشش وکړو خپل د امارت له مسولینو سره په ساحه کې د لوسر مهنګي وکړو ترڅو موږ مکاتب او معرفت به طرفه ارګان ده په چا پورې ارتباط نه لري تعلیم لپاره کار کوو او خو خپل همکاري وکړو په همکاري په نتیجه کې یغه دوه نفر سره غوښتل دغه یو مناظره مونږ کړ د مدارس او د مکاتب تر مابینغه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی ول مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولی او وایي دا ډول کار د دی لوري نه دی سوای او نه هم دلته دایش د حضور لري
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو فرشته جلال زئی تغوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډی سوړندې کوي
د کابل شهر د قبایل بای اوسیدونکو نن سهار مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایل بای کې د گرین ویلیج له هغې سیمې بل ځای ته ولېږدوي په کابل کې پرون گرین ویلیج ته نږدې په قبایل بای کې په چاودنه کې شپاړس تنه ووژل سو او یو سلو نولس تنه زخمیان شو د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست د افغانستان ولسمشر وویل چې طالبانو بشري ضد جنایت کړی دی د ناټو عمومي منشي ین سولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سول د ټینګښ لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي سولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره غږېدلی دی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون و پخوانی غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي هریو عبد العزيز اریایی حمیرا حقمل او عبد البصیر فایز هم په هریو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شوی دی حکم نن لای اداري فساد سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز اعلان کړ
او سم ناجی سپی تغوک شی چی دنن رزی سپورتی خبرونه برابر کردی
د سپورت ورزینه هنداره
د کرکټ لانو نسکلنو کم عمره افغان لوبډلی د آسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتو په لړ کې د کولمبو کولټ لوبډلی ته د سلور اویا منډو په توپیر مات ورکړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوبډلی ټاس یا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې شپږ څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلی ته د یو سلو درې نوي منډو هدف وټاکه نوموړي وویل چې د افغان توپ وهونکو له لورې فرهان زاهل اته څلوېښت عابد تڼېوال پنځه دېرش ننګیالي نونس او رحمت الله صدران شپاړس منډې وکړې د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه درې جمشید دوه عابد تڼېوال او ننګیالي بیا یوه یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبه یې بریا ته ورسوله د روسیې د ځغاستې په داخلي سیالیو کې یو افغان ځغاستونکی د برنزو میډال وګټه د زیارمل په نوم دغه افغان لوبغاړی د روسیې هیواد د ځغاستې په داخلي لوبو کې ښه ځلېدلی او د برنزو میډال یې خپل کړی د ځغاستې دا لوبه هر کال په روسیه کې په دو